تمام شكرا لكم اوريدن كو د واشنگتن دي سي ستوديوز ناو وایس اف امریکا ڈی بی ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري وړاندې کوم کې د محوش چلین
او زم بختور شاه
قدر منو کتن کو اوریدن کو نن د زیارت روز کال 2019 د اگست د میاشتې یو کم ډیر شمه نیټه دا وخت شه بده په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې کابل کې دي د شپې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګرمۍ او بجه ده یو شمیر مهم ریپورتونه سره تاسو وړاندې راغلی وو وار په وار به وړاندې کوو خو ولغو کې د مهمو خبرونو سټکو ته
د هند سره کشمیر په سر د تاو تریخوالي په وخت پاکستان تیر شپه د غزنوي میزایل آزمائنه کړې ده د پاکستان فوج وايي دغه جوهري میزایل د زمکه نه په زمکه خپل هدف 290 کیلومتر لري د وشتلو توان لري
او د امریکا د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد په پینټاګون کې یو خبري غونډه ته ویلي د افغانستان نه د ټولو اسکرو د استلو خبري لا د وخت نه مخکې خبري دي
او اخوا د خبر پښتونخوا د وزیرستان سیمینا د قامی سملی د غړو محسن داول او علي وزیر د مقدمه اوریدنه نن بیا د پیښور های کورټ کې ځنډیدلې ده دا غوی وکیل لطیف افریدی دی وته ویلی د مثل یا د مقدمه فایل عدالت کې د نو وړاندې کېدو لقبل دا غوی بلا پیشي د ستمبر 3 منټې پورې ځنډیدلې
ګران غتونکو او اوریدونکو دا او د تر څنګ یو شمیر مهم خبرونه دي چې ور باندې بتاو تر پټنه وړاندې کوو وار په وار موږ سره اوسه
قدرمنو اوریدونکو او اولیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا چې تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړې څنګه تاسو په خبرونو کې په سر ټکو کې هم واردل پاکستان او د هندستان ترمنځ د کشمیر په سر تاو تریخواله زیات دی په داسې حال پاکستان بیګا د شپې د جوهری میزایل غزنوی آزمائنه کړې ده پاکستان د فوج مشر جنرال د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور مطبوعاتو ته ویلي چې دغه یو کامیابه آزمائنه وه او دغه میزایل 290 کیلومتر لري د خپل هدف د وشتلو توان لري د ډیور ډیو خبريال ارشد حسین په نور تفصیل راکړي
د هندوستان سره د کشمیر په سر د روان توتريخوالي په جریان کې پاکستان د شورو او زیارت په مینس شپکي د زمکه نه پزمکه د گزار کونکو اټمی توغندي غزنوي بریالي آزمائنه کړې ده د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر لیکلي غزنوي توغندي 290 کیلومتره پورې پزمکه خپل هدف په نخه کولی شي هغه وایي د غزنوي توغندي د آزمائنه د شپې په تیارا کې شوې ده او د دې ترڅنګ د توغندیو د داغلو یو شمیر مشکونه هم په تیارا کې تر سره شوي تر دې د هم جوهری توان لرونکو دوه گاونډي هیوادونو پاکستان او هندستان وخت په وخت د توغندیو آزموینه کړي خو په دې وروستو کې چې د هندستان د واکلاندې د کشمیر د نیم خپلواک حیثیت د ختمولو په سر د پاکستان او هندستان اړیکې سخت توجنې شوې دي د لومړي ځل د پاکستان د یو اټمی توغندی آزموینه د شپې په تیاره کې کړې ده سیړونکو د هندستان سره د اوسنی توتريخوالي په جریان کې د پاکستان د اټمی توغندی د آزموینه یو پیغام ګڼي د دفاعي چارو شنونکو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان ډیور ریډیو ته وایي پاکستان د دا قسمه توغندو د جوړولو صلاحیت د مخکې نه لري او وخت په وخت داسې آزموینې هم کړې دي
دا وخت کم دی دی کې دا صرف یو سمبولیک وی پیغام رسانی وی چې پاکستان چې کم دی د خپل دفاع صلاحیت لري او چې څنګه د فوج سره لخ کر مخ کې وی چې موږ ارحد تکلیف شو که پاکستان باندې حمله وشو نو زما په خیال باندې هم یو دغه د پیغام دی چې پاکستان دغه قابلیت لري او دغه استعمالولو یو عزم هم لري دشمن به بالکل هند چې کوم دی د تجربې ته بډې غور سره کتلي د دې نتایج به کتلي د دې کامیابۍ چې کوم دی نو هغه به یو پیغام دی چې پاکستان داسې اسلحه لري چې هغه د هندوستان لرې لرې پورې اهداف چې کوم دی هغه په نخه کولی شي او نخه چې کوم دنو خطا کیږي نه هغه دومره دې کې قابلیت شته
ښکاره دی چې روان کال د مئی په میاشت کې پاکستان د ځمکې نه پزمکه وار کوونکی اټمی توغندي شاهین دویم بریالي آزمائنه کړې وه او پوز ویلو چې دا توغندې د پنځل لسو کیلومیټر نه زیات واټن پورې د اټمی او روایتي سرګولو د وړلو توان لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر نور اعلی حکومتي چارواکو د کشمیر په سر د هندوستان سره د جوهري جګړې احتمال ښودلې او په نړۍ غږ کړی چې د دوو اټمی قوتونو ترمنځ د جنگي صورتحال کې باید بې تفاوته پاتې نشي. د غریبۍ او بدو ورځو سره مخ رقیب ګاونډي هیوادونه پاکستان او هندوستان هر کال د خپل بجټ زیاته برخه د دفاعي اړتیاو په نوم په پوز مصرفوي او وخت په وخت د نوو وسلو او توغندو تجربې هم کوي. دا په داسې حال کې چې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو د نیمای څخه زیات وګړي د تعلیم، صحت او روزګار څخه بې برخې دي او ګڼ شمېر وګړي په خلاص مټ ډوډۍ هم نه مومي. پاکستان چې دا مهال د بهرنیو پورونو له امله په سختو معاشي بحرانونو کې ګیر دی او په نږدې ورځو کې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د شپږو اربو ډالرو د پور تړون لاسلیک کړی دی چې ورسره د هیواد دننه د ګرانۍ کچه هم لوړه شوې ده. دواړه ګاونډي هیوادونه د سلو څخه زیات اټمي بمونه لري او د دغه بمونو په یو بل باندې د غورځولو لپاره د ځمکې، هوا او د اوبو د لارې ذریعې هم لټوي. هندوستان تیر کال خپله نوې جنگي تګلاره هم اعلان کړې ده چې تر مخه د هغوی په قول د جنگ په حال کې به پاکستان باندې د اټمي وسلې برید لومبه هغوی کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری پرونہ دا وقت تاسو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نانی پنی گورے او اور دے تر سنگ تاسو منگا دا وقت د ڈیوا پر فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندھے ہم نیخ پنی گا کتیش تاسو د اسلام آباد نا د ڈیوا خبریا لشد حسین پر رپورٹ کے د غزنوی پنامہ لزمک کی سخزمک کے تا وشتون کے اٹمی توغندی کامیاب آزمائن چ پاکستان کڑے پدیڑا باندھے رپورٹ ہو رہے دو ہم پدیڑا باندھے سیڑھا کڑے دا زمگا ہمکار پیر زبیر شاہ سو شیبے اڑان دے او پکے دا پاکستان او ہندوستان دا وسلو موازنا چدی وئی چوشی چی چا سرا وسلے ڈیر دی پدے خبر شوی پوزی توان دا چا ڈیر دے نو دے سیڑھا نے دستہ سو پامرا کر دو
دا وخت دا دا ډیر مهم دا مشګور هند سره چې کله نه دوی هغه ګام واخیسته درې سوه او یا چې کوم آرټیکل هغه لری کړای او کشمیر خپل د هند حصہ وګرځوله کشمیر. نو اوس پخش پاکستان لګیا دا او دنیا ته دا باور ورکی لګیا دا چې دا جنگ خطره ده او کشمیر شه هند ظلمونه کوي او دا سے ہاں ہند حکومت بوا دیا دا رپورٹ کئی چھ پاکستان لگیا دا دی لائن آف کنٹرول چھ کشمیر سر کم کرخدا پاغبان دوی زواکون جمع کئی لگیا دی یو قسم دی جنگ تیاری کئی او دا چھ کم میزائل تجربہ وسوا دا ہاں دا سے موقع کڑے دا چھ یو قسم ہند یا پیغام دا او بل پشپے پر ٹیم کڑائے دا چھ لکا مجھ دا پشپے ٹیم چھ دا سے بھی چھ دشمن تا یا ہند دا فتح نو لگی چھ مجھ دا کو لگی آئیو نو دا پکشه مهمه ده. نو دا وخت او بل دنیا ته دا ښکار کول چې کوم جوګورو هر جشه پاکستان دا خبره کوي چې او دنیا ه دا خبره کوم مطبوعات وګورو او دا وایي چې دا جوهري جنگ خطرات جوړه دای سي دښینا. نو پاکستان یو قسم دنیا ته دا ور کوي چې تاسو رانه نو زید د کشالې ته دا حل کوي او د هند نوټس ور کوي کني دا خطره ده چې سبا دغه جوهري جنگ وسی.
پھر سے پتیر وختونو کې هم کله چې پاکستان د داسې توغندې آزموینه کړې دی هند ور سره په سیالۍ کې آزموینه کړې که هند لمړی آزموینه کړې پاکستان ور سره په سیالۍ کې ورته آزموینه کړې دی نو کچیر ته تاسو د هند او پاکستان اټومي ځواک په ټوله کې د پوځي ځواک سره پرتله کوي کومه خوا یا کومه پاله پرې درنه ښکاري؟
داسې کوم روایتي اغه دی دواړو ملکونو چې کوم طاقت روایتي لکه فوج سو ځواکونه سوال ټینکونه سوال نور په هغه شخو هم ډیر زیات مضبوط ده او تعداد یې زیات ده اصله ور سره زیاته ده او چې کوم جوهري اغه ده په هغه شی بیا دوی یو سره برابر دی بلکې زه وایم چې کوم وار هډ سی ورته وایي چې کوم دوی په میزایل واچوي هغه په پاکستان ورنه زیات دی او دا سټاکهوم شې کوم یو اداره ده غوی دا هغه کوي شمیره کوي او غوی داسې بولي چې لکه پاکستان سره یو سل سلوش نواخله یو سل پنځوس پورې دی هند نواخله یو در یو سل دیرش نواخله یو تر سلوشت پورې د هند سره دی دغه سه هند سره هم میزایل ستا چې کوم اف از مکنا فضا والا سی او فضانه فضا خو هند اوس دا شای جوړ کړی چې دوی داسې میزایل چې هغه اریحانت ورته وایي آینس اریحانت چې دا په درې د مځکې نه ها دوی فایر کولای سي د سمندر نه ها او د هوا نه ها او پاکستان هم په هغه لګیا ده چې یو خپل دوی داسې جوړ کړي خو بهرحال د هند چې کومه پالیسی ده چې کوم ته ډاکټرین وایي ډاکټر هغه داسې ده چې نو فرسٹ یوز چې اول به موږ نه استعمالو پاکستان دا پته نه لګي چې دوی کوم هغه ده خو داسې داسې چې فرض کړه جنگ وسی نو پاکستان به اول داسې ده چې دوی به استعمالوي خو پاکستان سره بیا سیکنډ سټرایک کیپبلټی دوی ورته وایي هغه که فرض کړه هند په پاکستان حمله وکړه اول په یو جوهري هغه باندې اصلي باندې نو پاکستان سره به بیا دوم جواب نه چې دوباره حمله پی وکیا جواب ورکی هند سره دا شایسته خو اوس چې کوم پاکستان سره بیا بل یو خبره د هغه ټیکټیکل نیوکلیر ویپنز وړه اصله ده هغه بیا پاکستان ته یو مکمل هغه ورکی ولې خو هغه سره بیا تړلې د خطرې هدي چې پاکستان کې دای سي دلته خلق دا وای چې جنگ خطر زیات سي ولې چې وړو کې اصله ده په اساني سره ډیپلای کیږي په اساني سره استعمالیږي وړو کې چې استعمالیږي خو بهرحال ایمانه د خیال چې دواړه ملکونه به جنگ ته لاړ سي ولې چې دا به ډېره غټه تباهي وي خو په جوهري اصلي شې دوی برابر دي خو پاکستان په دې پاتې ده چې پاکستان سره سیکنډ سټرایک کیپبلټی نشته که فرض کړه هند حمله وکړه پاکستان بیا حمله نشي کولی که پاکستان حمله وکړه په هند نو هند دا کولای شي چې بیا جواب ورکړي
اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر د ګل پورز باندې په ټلویزیون د پاکستان ولسته د وینا په وخت ویلی چې په هر ډګر باندې او په هر اونۍ کې به د کشمیر دولت سره یو والی مظاهره کوي خو دا اداریا وایي چې په نړیواله کچه باندې په سفارتي میدان کې ګټه بداوي چې سیړون کې دا وای چې پاکستان د کشمیر مسله په نړیواله کچه باندې روچته کی د ډیور ډیو خبريال احسان محمد خان په دې موضوع باندې د سیړون کو سره خبرې کړې دي
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې سبا د جمعې په ورځ کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځل کیږي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټول کام څخه غوښتنه کړې ده چې کشمیریانو سره یووالي خودلو لپاره باید تر نیم ساعت په خپل ځای ولاړ پاتې شي د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان په خپل یوې ادارې کې لیکلي قام ته په خپل ورستۍ وینا کې د عمران خان د ژمنه د ستایلو وا چې ویلی وو د کشمیر په وضعیت په نړیواله ټولنه خبروي او د نړۍ ملاتړ به ترلاسه کړي خو ډان ورسپانی بیا پښتنه راوچته کړي چې د کشمیر په صورتحال چې نړیوال قیادت یې روونکی خاموشي خپل کړي او ځان یې بيخي غلي کړي په داسې حالاتو کې بعد پاکستان لخوا په اندرونی کچ کشمیریانو سره د یووالي د سرګندونې آیا پوره وي د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وای د دغه ډول مظاهرو غټي په خپل ځای خو د کشمیر په لانجا د نړی ملاتړ د لپاره کامیاب سفارتکاری هم ضروری ده
حکومت کے یو کو دن نہ ڈومیسٹک خل کو تدا کہنا کیا وہ مجھ سے سہولت جاری بل مایا خیال ہے کہ اس دنیا کا ہم دا خائی پاکستان کے دن نہ یو دیر جا غصہ جا اور حکومت بانے پرے کر دے کس دے بارے کے پاکستان کو اگر اسے کرے گے کہ تمہیں وہ سو کرے گے کو دنیا پاکستان خبرہ آگ انداز کی زدہ نہ ہو رہی کہ یو خواستا اگر پاکستان تم پرشت کن جے غلط دے کٹی کیے پاکستان پرشت کن خاص کر دے مذہبی انتہا پسندگی حوالی سرا آگا تیدے خمے دے پاسے سرے نو ما خیال دے دنیا دا تیرزم زیاد میں سیکھ کاری انسانی
ډان په خپل اداریا کې زیاته کړې رښتیا دادی چې د کشمیر په لانجا یو منطقي تګلارې ته اړتیا ده چې د غستونځ په عالمی کچ مخامخ شي خو د بدمرغه حقیقت دا دی چې مونږ د کې ناکام شوی یو چې نړۍ په دې مجبور کړو چې کشمیر کې د هند د ظلم پر ضد ګام پورته کړي د پاکستان یو پوخوانی سفیر ایاز وزیر وای چې پاکستان تر هغه د کشمیر په ستونزه د پیاوړی ډیپلوماسۍ جوګ نه دی تر سوچې ټولکام میډیا او نورې ادارې د کشمیر په اړوند یو خوله نه وي.
ډیپلوماسي د هر هیواد چې وګوري هغه قوت داخلي د ملک دننه د حالاتو نه، د ملک په خپل اقتصادي او سیاسي طور باندې تکړه وي، منځ کې د خلکو اتفاق وي، نو ډېر غوره ګڼل کېږي هغه ته خلک غوږ نیسي، او که دا نه وي نو ظاهره خبره خبرې ته کوه څوک پرې پروا نه کوي. نو دا یو قسم ډیپلوماسي ته قوت ورکوي چې په بلکې دننه هم غوښتنه وي، په مطبوعاتو کې هم غوښتنه وي، په ټلویزیون هم غوښتنه وي، کانفرنسونه په ملک کې او د باندې په هغه کې هم غوښتنه وي، په نور هیوادونو کې هم دغسې جلوسونه راوځي. نو دا د پاکستان ډیپلوماسي ته ډېر زیات قوت ورکوي.
ډان ورسپانې لیکلي، یوازې لاریونونه ویستل به پوره نه وي، بلکې د ډیپلوماسۍ لاسونه فعال کول غواړي چې نړۍ د کشمیر په صورتحال خبر کړي. یاد دی وی چې هند په 15 اگست د خپل ولکې لاندې د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړي، چې په دې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم توجنې شوې دي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایټمی جګړې اندېښنه هم ښودلې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه دا وخت تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره. د امریکا د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفرډ په پینټاګون کې یو خبری غونډې ته ویلي دي د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه مخکې خبرې دي. په دې باندې نور حال زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرډ وای د امریکا صدر په ډاګه ویلي دي چې د طالبانو سره لوازنامه به د حالاتو سره تړلې وي، او دا چې دا وخت د خارجي ځواکونو د ویستلو خبره د وخت نه مخکې خبرې دي. پینټاګون کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره یو ګډ خبري غونډه ته ډنفرډ وویل چې د طالبانو سره د خبرو نه داسې تاثر ورکول کېږي چې دا ټوله خبره د خارجي ځواکونو د وتلو ده. زه دې ته په دې نظر نه ګورم چې مونږ ځواکونه وباسو. زما په خیال مونږ بین الافغاني مذاکرات شروع کول غواړو، کوم چې به د افغان ولس لپاره سوله او ثبات راوستلی شي، او دا چې د افغانستان د خاورې نه په مونږ څوک حمله ونه کړل شي. ډنفرډ ویلی دی چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ خلاف د دوی موجودګي وي او که نه، خو زیاته کړې ده چې د امریکا صدر او وزیر ورته په صفاټکو کې ویلی دي چې څومره هم پرمختګ کېږي دا دې یقیني کړی شي چې د ترهګرۍ خلاف د دوی غوښتنو ته پام وشي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم خبریالانو ته ویلی دي چې د قطر په خبرو کې د طالبانو نه ضمانت غوښتل شوې ده چې افغانستان به د ترهګرو اډه جوړېدلو ته نه پرېږدي چرته نه چې ترهګر وکړل شي په امریکا حمله وکړي. اسپر وای امریکا په ټولو لارو غور کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویل دی چې په افغانستان کې به مناسب استخبارات وساتي. قطر کې د طالبانو د پلاوی ترجمان سهیل شاهین په 28 د اگست په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا سره توافق ته نږدې شوی دی. ایف پی خبری ادارات په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر لخوا لیکي چې د یاغي ډلې مشران د پاکستان او افغانستان په پوله باندې په نامعلومه ځای کې د ممکنه لوازدامې په سفارښتونو غور کوي، خو تر اوسه یې په دې اړه قطر کې د طالبانو پلاوي ته خپل رائے نه ده ورکړې. خبری اداره د طالبانو د یو چارواکي لخوا وای ورځ دوه کې به د طالبانو مشران مقامی کمانډران هم په اعتماد کې واخلي. سهیل شاهین ویلی دی چې د امریکا سره د لوازنامې وروسته به دویم پړاو پیل شي. کله چې موږ لوازنامې ته ورسو او دا مطبوعاتو سره شریک کړل شي، اعلان شي، نو بیا به موږ دویم پړاو ته لاړ شو او په کورنیو چارو به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې کوو. د وژل شوي طالب مخالف کمانډر احمد شاه مسعود 13 کلن زوی احمد مسعود وای د سولې د نتیجو په اړه افغانان فکرمند دي. زیاتره افغانان د سولې د نتیجو په اړه فکرمند دي. په دې قانوني پروسه کې دوی شامل نه دي ځکه دوی ډېر تشویش لري او نه غواړي چې یو بل خانه جنگي، یو بل اړې ګړې او یو بل تور دور د وطن تر راستون شي. مسعود زیاته کړه چې د طالبانو سره سوله کول په نړۍ کې ترهګرو ته پیغام ورکول دي چې دوی د خپل جګړه جاری ساتي، او په داسې صورت کې به دوی نه یوازې ومنل شي بلکې دوی چې څه غواړي ټول به ورته ورکړل شي. مسعود امید څرګند کړو چې تشدد کې به کمی راشي، خو ورسره یې خبرداري هم وکړو چې که د ټوپک پورته کولو حالات جوړ شي نو نه یوازې دی بلکې په زرګونو ځوانان به یو وار بیا ټوپک اوږې ته واچوي. د جنوبي ایشیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل نائب عمر وړایج په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د سولې لازنامه کې د ځپلو افغانانو آواز هیر نه کړل شي. د ویلي دي چې د جنګي جرمونو په اړه د انصاف او احتساب، د بشري جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو په حق لدی د افغانانو غوښتنې د پامه ونه غورځول شي. افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي یرې لري چې د طالبانو سره د سولې وروستو دوی به په تیرو 13 کالو کې ترلاسه کړې ګټې د لاسه ورکړي، خو ورسره دا هم وایي چې د افغانستان ډیرو کمو ځوانانو او پیغلو ته د طالبانو دور یاد دی، ځکه د افغانستان ځوان کول به ډیر په اسانۍ سره خپل حقونه د لاسه ورنه کړي.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درمن اوریدونکو لیدونکو دا د ورس اف امریکا دیوا دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غزمنګ پروگرام په ټلویزیون ګوري پر ریډیو وی اوري. قدرمنو د خیبر پختونخوا د وزیرستان نه د قامی اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر مقدمه اوریدنه چې ګومان کې د پېښور های کورټ کې باقیده، خو هغه یو وار بیا په دې خبره ځنډیدلې ده چې وای دا غوی د مقدمه فایل یا مثل عدالت ته نه وروړل شوی. د ډیور رادیو سره د خبرو په وخت باندې دا غوی وکیل لطیف افریدی ویلي دي چې عدالت دوی تر پېښې د پاره د ستمبر 3 منیټه ورکړې ده. د ډیور رادیو خبريال مدثر شاه په تفصیلي رپورت راکړي.
د روانې میاشتې په 22مه نیټه وکیلانو پېښور های کورټ کې د پاکستان د پارلیمان دوو بندي شو غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت لپاره درخواست د بنو د ترهګرۍ په ضد د عدالت لخوا په 18 اگست ضمانت د رد کېدو نه پس داخل کړو، او تمه وه چې نن به د قضیې ریکارډ عدالت ته وړاندې او اورېدنه وشي، خو مشر وکیل لطیف افریدی اډوکیټ ډیوا ته وایي د ریکارډ نه رارسېدو په وجه اوس د ستمبر 3 نیټه راکړه.
دوی دریم تاریخ بیا راکړو، خو دې سره دا ویل چې دا چیف جسټس آرډر کړی دی چې دا به واپس بنو ته ځي. نو موږ په کې درخواست وکړو چې نه دا به بنو ته، موږ په بنو کې کیس نه کول غواړو. دا دې دلته وشي ځکه چې دې کیس کې ځینې مسلې دي چې هغه د دې ځینې په اسانتیا باندې فرض کېدی شي بهتر حل کېدی شي. دې کې نن ریکارډ نه راغلی، مثل د مقدمې نه راغلی، نو دریم له مثل راشي او دریم له پس په موږ تاریخ راکې په عدالت کې.
زیاتۍ د ضمانت اوریدنه کې ډېری پېښې نوي، او پړومبۍ اوریدنه کې به عدالت یا خو زموږ د ضمانت درخواست رد او یا هم منظور کی. البته وای دا قانوني طریقه را تر سوچ د لاندې عدالت نه مثل نوي راغله، پورته عدالت په کاروایی نشي کوله. یادونه ور د پښتون ژغورنې غورزنګ سره تړاو لرونکو دواړو د مرکزی اسمبلی غړو باندې دوه اف آی آر تر شوی، یو په شپږشتمه مې د خړ کمر د پیخي او بل په 9 جون په فوزي ګاډي د وسلوال برید او د بنو د ترهګرۍ په ضد عدالت په فوزی گاڑی د حمله اف آی آر کې ضمانت منظور کړي خو د خړ کمر پیښې کې رد کړي وو او د لطیف افریدی اډوکیټ نه مو چې پوښتنه وکړه چې دای څومره خوشبینه دي چې هائی کورټ په دغه اف آی آر کې هم ضمانت منظور کړي.
اگر چی دا لگ پدی وجہ چی دا لگ اہم ضمانت تے اہم کیس تے دوارا امینگان دی تا پارلیمنٹ غری دی زمانگ دا موقف دا دی چی دا استغاثے کیس چی کم دی آغا مکمل طور دا دروغو پا دروغو باندے والار دی او اگوی پا دا دروغو کیس پا دوی جور کردے لازم پا دوی شوی دی او ملزمانیم دوی کردی پا ہائی کورٹ کی زمانگ دا یقینی تم دا ضمانت کا خیر راکی.
او بلخوا حکومت دریز لری دواړو د اسمبلی غړو په شپږشتم مئی د نورو قهرجنو مظاهره چانو سره د خړ کمر په فوزی چیک پوسټ وسلوال برید کړو چې لامل د لسو نه زیات تنان وجل شوي او د پنځه ویشتو نه زیات چوبلو. خو دواړه د پارلیمان غړي دغه حکومتي ادعاوې ردی او وایي ډزې په دای شوې وي او اوس دواړه د هریپور جیل کې بند دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا تاسو د مدثر شاه نه تفصیلات واوریدل. د جنوبی او شمالی وزیرستان د اسمبلی د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر دا غوي د مقدمه اوریدنه د 3 ستمبر پورې ځنډیدلې ده. د پختون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم د غړو په ضد باندې حکومتي د حکومت لخوا د چاپو وهلو چې کومه لړۍ ده د هغوی د نیولو لړۍ دغه وسم دوام لري. حکومت وایي چې موږ د اختونو پختونو لپاره او د ترګرۍ د مخنیوي لپاره خلک نیسو، خو د پی ټی ایم مشران دغه تورونه ردوي او وایي د پاکستان امنیتی ادارې د پی ټی ایم د غړو د زورولو لړۍ جاری ساتي. د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی نه په تفصیل اورو.
کم چې تازه معلومات دي د څه ویل کیږي چې د پی ټی ایم درې نور مخکښ مشران چې په هغه کې شاه فیصل غازی د ټانک سیمې کم مشر دی، شیر نواز بنوسی، او دغه سی په بلوچستان ایالت کې چې کم دی شفیترین دغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی او په دوی باندې مقدمه جوړې شوی دی. دا کریک ډاون یا دا ګریفتارې 13 ورځې مخکې راغلي دي. نوړاندې په پیښور سیمه کې یو عبدالحی نومي تن نیول چې پېښې له هر سره ډاکټر هم دی، هغه هم د پولیسو لخوا ګریفتار کړی شوی دی. دې دوران ته تاسو وایي چې منظور پښتون د اختر کې خپل کړی راغله او سویلي وزیرستان ته او په هغه څلور مقدمه جوړې کړې شوې دي. چاغه په خپل پولیس هم کوي، خو د سیمه نه بیا چې د پی ټی ایم فعال دی رحمت شاه محسود، هغه وویل چې په دې کې مقدمه جوړې کړې شوې دي. دغه بې بنیاد دي ځکه چې دا چې کوم اکټیویټی نه کړي او مسعود منظور پښتون چې دی هغه راغله او یوازې خپل کړی ته او په علاقې کې د خلکو سره اختر مبارکي کړي وي. خو رحمت شاه محسود بیا دغه تور هم پوری کوي چې دغه نوملیکونو یا دغه ایف آی آر چې کومې درج کړې شوې دي تر هغه وروسته خلکو په کورونو باندې چاپی وال کیږي او هغه زورول کیږي. شاه فیصل غازی چې 13 ورځې پولیسو لخوا په ټانک سیمه کې گرفتار کړی شوی دی، هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی وو چې د ټانک سیمه ته عدالت د پاره راغلی وو چې د عدالت ته وړاندې شي، خو عدالت کې ضمانت منظور کېدو وروسته په دوی باندې په سیمه کې اوس بل ایف آی آر لیکل شوی دی او دوی په کور سیمه کې بیا د پولیسو لخوا گرفتار کړی شو. نو دوی پر ضد چې دغه کریک ډاون شروع دی، خو دلته چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه لخوا دا ویل کیږي چې د دوی په ضد کوم ایف آی آر لیکل کیږي هغه په بنیاد د دوی گرفتاری روانې دي. خو بیا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې چې کوم خلکو باندې ایف آی آر لیکل کیږي هغه دا شکایتونه لري چې د دوی عدالتونه چې دي هغه په بل ضلع چې ورسره په څیر باندې کومې ضلع دي ټانک او بنو کې دي او دوی چې له هغه ځای نه عدالت ته سفر کوي نو په لاره کې بیا د پولیسو لخوا گرفتار کړی شي. دغسې عبدالله ننګیال 2-3 ورځې وړاندې په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې د دوی 15 ملګري چې هغه دا مهال هم په زندان کې دي او هغه ضمانتونه هم شوي دي، خو په زندان کې ساتل کیږي او په هغه کې دوی ویلي وو چې کوم سویلي وزیرستان نه عارف وزیر نیول شوی دی هغه اوس د ضمانت وروسته هریپور جیل ته سره د ملګرو لیږل شوی دی او دغه چې بلال او زبیر نومونه هغستی و چې د هغه پېښور های کورټ نه ضمانتونه هم منظور شوی دي، خو تر اوسه پورې د ضمانت وروسته به خوشی کړی شوی نه دي. نو د دې پر ضد دغه د چکمه گرفتاری سلسله د هغه روانه ده، خو وخت په وخت باندې منظور پښتون او دغه چې دغه نور ملګری یا دغه چې بشر دوست خلک په پاکستان کې هغه د دې غندنه کوي او دا وایي چې د دې په ضد کې ایف آی آر لګول کیږي په هغه کې دا وایي کیږي چې د ملک په ضد باندې د غداري مقدمه وی تورنه وی او پدی باندې د پوز د سپکاوی تورنه پورې کړی شي وی چې هغه ماده لاندې پدی باندې اف آی آر لیکل کیږي. خو پیټیم د خبره بار بار کوي چې د کوم مبارزه د هغه پر امن ده او د خپل چکم آئینی او قانوني حقوق ته هغه پر مبارزه کوي او دا مبارزه باندې د رشن ته دوامدار ساتي.
بټنه سی یو بل پښتنه نه کومه د پختون ژغورنې د غورزنګ د پایل په ورځو کې په میاشتو کې دوی ډېر زیات لارینونه او غونډې او پرلتونه وکړل. اوس چې دغه غورزنګ اکثره یا ډېری مخکښ مشران نیول شوي دي په زندانونو کې دي، دغه غورزنګ لخوا داسې یو پراخ لارین پرلت یا غونډه نه لیدل کېږي، د دې دلیل په څه کې ویني؟ آیا دوی په رښتیا هم د حکومت لخوا د امنیتي ځواکونو لخوا تر ډېر زیات فشار لاندې دي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، او که دوی خپله اوس د پخوا په پرتله ډېر چټک پر مخ نه درومي؟
یقینا پی ٹی ایم چې په لومړي ورځو کې نو هغه د ملک په لوی غټو وړو شهرونو کې جلسې وکړې، احتجاجونه وکړل، خو د دې وروسته بیا په دې هر احتجاج او په هر جلسه کې په دې باندې چې دی اف آی آر درج کړی شوی دی، په هغه کې خو د دې کومې جلسې وي داسې کم الغاو ترغاو یا داسې نه څرګندې لیدل شوي، بلکې پر امن مظاهره کړې دي. خو د ریاست لخوا په دې باندې کوم اف آی آر درج کړی شوی دی، په هغه کې ویل شوی دی چې د پاکستان یا د ملک د غداري مقدمې دي یا په دې باندې د فوج د سپکاوي مقدمې درج کړی شوی دی. اوس ورستو دغه په کوم ځای کې احتجاج کوي چې په خپل باندې منظر پښتون هم د اوس 13 ورځ دا خبر تکرار کړي و چې په جنوبي وزیرستان کې باندې باندې کوم مقدمه درته شوې ده، نو د خلکو سره اختر مبارکي کول او پاغي باندې مقدمه درته شوې ده. نو پی ټی ایم چې ترته هم پروګرام کوي نو پاغي باندې مقدمه درته کول کیږي او هغه نه پس بیا ګریفتاری مخه درځي. نو پی ټی ایم یو شمیر مخکښ مشران چې دي چې پاغي کې علمزيد محسود په کراچي کې بندي باندې، محسن او علي چې دي هغه دا وخت هریپور زندان کې بندي باندې، او دا غي یو شمیر نور ملګري چې دي هغه په بیلابیل زندانونو کې بندي دي. نو پرځل باندې دغه د ریاست طرف نه چلي دغه کرکډاون شروع دي. دغه چې 13 ورځ چې کله حلف اخیستو د صوبایي پارلمان کې خیبر پختونخوا، نو په هغه کې میر کلم چې کوم د شمالي وزیرستان نه ایم پی اے منتخب شوی دی، هغه هم دغه خبره تکرار کړې چې د دې پرځل باندې کم مزاحمت نه کار اخیستل کېږي، په کار ډول چې د خلکو سره خبرې وشي، د دې خلکو خبرې واورېدل شي، او د دې چې کوم د علاقې د پرمختګ د علاقې د امن لپاره کوم اواز پورته کوي په هغه باندې عمل وشي.
بیٹانه صاحب، آیا په دې ورستیو کې او مننه، آیا پی ټی ایم په دې راتلونکو نږدې ورځو کې دوی داسې کوم غټ لاریون پرلت یا غونډې کوم پروګرام لري او کنه؟
منظور پښتون ورسته چې کوم انټرویو دی واسره کړی و، په هغه کې دی ویلي چې د کور په کور باندې ګرځي او خلک ځبند دي تیار دي ورسره، او لدی نه بیا بیا غوښتنه کوي چې د اسلام آباد لا ریون تکرار کړي او د اسلام آباد ته ولاړ شي. منظور دا خبر تکرار کړو چې د مدي پښتون په ټولو خور باندې ګرځي او ټول خلکو ته دا پیغام رسوي، او تر هغه وروسته به ایوه فیصله کوي. خو هغه فیصله به وي چې دا تاریخي فیصله وي، خدای سرګند کړي نه چې به کوم قسمه تاریخي وي. خو منظور پښتون دا خبر تکرار کړ چې دینه په کوم علاقو کې ګرځي، نو خلک لري پښتنه کوي چې بیا اسلام آباد ته لنګ مارش وکړي او هلت لاش درنه وکي. اوس لا دروسه پر دا کار کړی نه چې دا درنه د کله اله نه وي، چته ميلان نه وي، کوم ځای نه مو ودي. خو دا د منظور د خپل خبر دي چې غوي چې د اله لري چې د یو بیا یو لوی غټ احتجاج کوي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خپنی غدوام لري. د پاکستان مرکزی حکومت یو ربیا په پاکستان کې د دیش زرونه سیوا مدرسو د رجستریشن فیصله کړی دا، او په دغه لړ کې 13 ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه هم شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش ډیو ریډیو سره خبرو په وخت ویلي چې تر اوسه پورې صوبایي حکومتونه دی فیصله نه دی خبر کړی شوی. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د ډیوا خبریال احسان محمد خان نورو.
راپورونو تر مخه حکومت په هیواد کې موجود د دغه 15 زره مدرسو د وزارت تعلیم د لاندې د اندراج پریکړه کړې، او د ستمبر د 15 نیټې څخه د نوي رجستریشن عمل روان کړي شي. د حکومت د دغه نوي تګلارې تر مخه هر مدرسې د لپاره لازم ده چې د وزارت تعلیم څخه خپل اندراج تر سره کړي. د مرکزی وزارت تعلیم او اتحاد تنظیم المدارس ترمنځ چې د دې وړاندې درې لوزنامې تر سره شوي، او د سلورمې لوزنامې د لپاره چې 13 ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه هم رابلل شوې و، خو د دغه حتمی لوزنامې پاړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی. د مرکزی وزارت تعلیم تر مخه چې اسلام آباد کې د رجستریشن عمل دپاره یو ځانګړی ډایریکټریټ او په بیالبیلو سیمو کې 12 سیمه ییز مرکزونه پرانستې شوي، خو بل لوري د خیبر پختونخوا د تعلیم دپاره مشیر ضیاء الله بنگش ډیوه نیوز ته ویلي تر دې دمه په صوبه کې د اندراج دپاره کوم ځانګړی مرکز نه دی پرانسته شوی او دوی ته مرکزي حکومت څخه لا تر اوسه کوم هدایت نه دی رسیدلی. په دې اړه نوموړی وویل
وفاقی چپٹر ہو نو وفاق پدی شکل لگیا ہو اور وفاق کدی کے تقریبا چدویدرے ہوں گے آلریڈی پدی چکڑی دی اور خیر صبح تو خویا سے قسم انٹیمیشن یا نشتہ دے زکر سکری شہری سے فیصلہ ہو کی اگر نباد بغیب یا صبح تا فائنل کم گائیڈ لائنز یا فائنل کم انسٹرکشن دی اب گر گئی خو بس مدائے سے اس مغت انتظاری ہو فیڈرل گورنمنٹ سے کمو فیصلہ ہو کا اگر مطابق بیا صبح سے دی اگر بہم مطابق بیا خپل سفر سے دی اب گئی دے انشاءاللہ اور بیا خو سکم مطلب فیصلہ ہوشی نو اگر فیصلے
د دې وړاندې چې د مدرسو اندراج د 1800 سوسایټیز اکټ لاندې ترسره کېده، خو د حکومتي پریکړې تر مخه اوس په هغه مدرسه قانوني ګڼل کېږي چې د مرکزی وزارت تعلیم څخه خپل اندراج ترسره کړي. د دغه نوې تګلارې تر مخه مدرسو کې به نصابی بدلون، د مدرسو مالی آډیټ، د جدید علومو مضمونونو دپاره څلور استادان ورکول او د تربیې ورکولو ذمواري د وزارت تعلیم په غاړه وي. د وفاق المدارس خیبر پختونخوا مشر مولانا حسین احمد وی او ای ډیوه ته ویلي د تیرو دوو کلونو حکومت د مدرسو په اندراج بندیز پر ځای کړی او دوی یوازې د غتش د خولې ویناګانې اوري، خو په عملي توګه لا تر اوسه نه خو قانون سازي شوی او نه کوم د رجستریشن مرکز پرانستی شوی.
زما دا خیال دی چې ډېر لوی یو بحران به پیدا کیږي. دغه وجه دا ده چې تر اوسه د 1860 هغه سوسایټیز اکټ هغه نافذ العمل دی. په کار خدا دا چې یو وزارت نه بل وزارت ته یو عمل شي، نو په کار دا چې هغه د پاره مخکې قانون سازي وشي. زما ځکه په دې خبره باندې یقین راځي چې موږ تر اوسه حکومت سره د مفاهمت لارې اختیاره کړې ده او د دې ټولو مشکلاتو سره موږ سره یو. یو طرف ته حکومت رجستریشن باندې پابندي کړې ده، بل طرف ته حکومتي ادارې راځي مدرسو ته چې موږ رجستریشن وخایې تاسو رجستریشن شوی دی کنه دی شوی، تاسو رینیول شوی دی کنه دی شوی. مدرسې په دې حواله سره ډېرې زیات پریشان دي، خو موږ چونکې د دې ملک د قانون د ضابطې پابندي یو، تر اوسه موږ دغه خبره په هر فورم باندې کړې ده چې د حکومت دغه پالیسي زموږ د سمې نه بالا تر ده.
د مدرسو د اندراج دغه نوی عمل د پاره چې د تیرو دوو کلونو د حکومت او اتحاد تنظیم المدارس ترمنځ غونډې او سلا روانه ده. په دغه لړ کې د حکومتي دعوې تر مخه درې لوزنامې هم منلې شوې دي او وزارت تعلیم د نوې اندراج د پاره په خپل ویب پاڼه د څلورو مخو یو فارم هم ترتیب کړي او کراچۍ، لاهور، سکر، ملتان، پینډای، لور الای، پېښور، کوهاټ، مظفر آباد او گلگت کې د سیمه ییز اندراج مرکزونو پرانستې اعلان هم کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په مالی کال 2013-19 کې د پاکستان حکومت مالی خساره د مجموعي آمدنی 8.9% ته زیاته شوې او د وړاندې په مالی کال 2019 کې 6.6% فیصدی وه. د حکومت آمدن کم او خرچونه زیات دي او ماهران وایي دې سره په ترقیاتي منصوبو اثر پرېوځي. په دې باندې نور حال د ریاض حسین پر رپورٹ کې وره.
په پاکستان کې په مالی کال 2013-19 کې د آمدن او خرڅونو ترمنځ دا فرق زیات شوی دی او حکومتي مالیاتي یا د بجټ خساره د مجموعي آمدنې 8.9% ته رسیدلې ده. د دې نه وړاندې مالی کال 2019-18 کې مالیاتي خساره د مجموعي آمدنې 6.6% وه. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د حکومتي شمیرې په حواله وایي د روپۍ د قدر د کمی او د سود په شر کې د زیاتوالي له امله په حکومتي قرضونو 11 اربه او 10 اربه روپۍ سود ورکړې شوې دي او د روپۍ د قدر د کمی په وجه په قرضونو کې 2.25 اربه روپۍ اضافه شوې ده. په دې حقله د اقتصاد ماهر لحاظ علي وایي د حکومت دپاره قرضونه اخیستل دومره غټه خبره نه ده، خو بیا هغه قرضونه په صحیح ځای خرڅ کول د سوچ او فکر وړ خبره ده.
حکومتونو لپاره قرض اخیستل څه بده خبره نه ده، خو د قرض
اخستل په د قرض بیا داغي خرج کول په داسې ځایونو کې پکار دي چې د هغې نه واپس سرکار ته ګټه هم راشي. د دې وجې نه که موږ وګورو د تېرو څو کلونو راسې د خپلو خوښو په منصوبو کې بغیر د دې چې د ټول قوم دپاره وي د خپل ذاتي فائدو دپاره دغه د قرضو رقم استعمالېږي او د هغې د وجې نه د حکومت د ګټې او ورسره د اخراجاتو منځ کې چې کوم توازن دی هغه ډېر زیات شي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د وزارتي خزانه په حواله وایي کال 2013 او 19 کې مالیاتي خساره د مجموعي آمدنې 4.15 ارب روپې ته زیاته شوې ده، خو دا رقم په کال 2019 او 2018 کې 2.6 ارب روپې و. ماهرین وایي په ملکي سطح د سود په شرح کې د اضافې له وجې په قرضونو کې اضافه کیږي. دا وخت په پاکستان کې د سود شرح 14.15% ده او هم د دې ترڅنګ د روپې په قدر کې د کمی او د حکومت لخوا په ترقیاتي بجټ کې 15% کمی له وجې هم اقتصادي هلې ځلې راکمې شوې دي او د دې نیخ په نیغه اثر د ټیکسونو په راغونډولو باندې پریوزي. د وزارت خزانه د رپورټ مطابق حکومتي خرڅونه 21.6% ته رسیدلي دي او مجموعي آمدنی 12.5% راوړاندې کیږي. لهذا لی وایي مالیاتي خساره نیخ په نیغه اثرات په ترقیاتي منصوبو باندې پرې باسي.
یو وخت د قرضې ولوی چې کوم د زمونږ د ګټې هغه د قرضو په ادایګي کېږي. تاسو په کله چې د موجوده حکومت په لوی پیمانه کې صوبې دي او فاقي دي هغوی قرضې واغسته دا قرضې وخت راتلونکي 4-5 کاله کې دامه چور شي او دا قرضو ادایګي عمل به شروع شي. نو د دې وجه نه دغه پیسې چې د قرضو د قسطونو په ادایګي کېږي هغه د ولس نیغ په نیغه په ګټه باندې نه خرڅي او د هغې نقصان چې کوم دی منتظر وي چې اهم منصوبو نه به پیسې یا د هغې نه پانګه کټ کولې کېږي او دغه پانګه چې کومه دی دا به بل ځایونو کې چې هغې د قرضو ادایګي په هغې خرڅ کولې.
د پاکستان د وزارت خزانه سلاکار حفیظ شیخ وینا ده هغوی هڅه کوي چې په ملکي سطح اقتصادي مرکزونو له وده ورکړي او ملک ته زیاتې پانګونې راوړي. د حفیظ شیخ په وینا چین په اقتصادي توګه د پاکستان غټ ملګری دی او موږ هڅه کوو چې د غیر ملکي سرمایه‌کارۍ دپاره موقع پیدا کړو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
اولیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د سټوډیو نه زمونږ خبری خپرونه ته غوږی. په پخوانی قبایلی سیمو چې نن سبا قبایلی ضلع دي په دغه کې د ترګرۍ نه د زپل شوو کاروبارونو د بیا رغونې لپاره حکومت سلویخ کسیزه یوه کمیټې جوړه کړې ده چې حکومت ته به په دې اړه باندې سفارشات یا سپارښتنې ورکوي چې په دغه سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه څنګه مخ په وړاندې لاړ شي. د ریډیو رادیو خبریال سادیا قاسم شاه په دې تفصیلي رپورټ را لیکلی.
د سخت کال نه تر راتلونکي کال د جولای میاشتې پورې د امریکي امدادي ادارې یو ایس ایډ مالی مرستې سره د پخوانی فاتا د معاشي بحالي پروګرام شروع شوی او دا ځل به د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ضلعو لپاره د کې زیاته برخه وي، خو د وړوکي او د درمیاني درجه کاروبارونو لا وده ورکولو لپاره مرسته ورکوونکي ادارې یا سمیډا او د ملګرو ملتونو د ترقۍ لپاره کارکوونکي پروګرام یو این ڈی پی په ګډه نن د سلویخت ماهرانو یو داسې فورم جوړ کړو کوم به په دغه ضلعو کې د معاشي بحالي په اړه حکومت له مشورې ورکوي. د دغه فورم په هکله د سمیډا جنرل مینیجر جاوید خټک وویل یو خو واړه واړه کاروبارونه دي کوم کې سمیډا په خپله مالی مرستې تربیت او مشورې ورکوي، خو دویم د ماهرانو دا غونډه ده چې حکومت ته به هغه شعبې ښایي کوم کې د داسې مرستو سره حکومت خلکو معاشي بحالي په اړه مدد کولی شي.
نو موږ دا فورم چې کم دی د دې بنیادی کار دا دی چې دا گورنمنت دا یو داسې انټروینشنز آئیډینټیفای کی مختلف په دې ایریا کې چې هغه باندې فیوچر کې گورنمنت کارو کی او دا پرایویټ سیکټر چې کمال ته خلک دي الته کې خلک یا زموږ دلته په دې صوبې کې خلک دي یا د پاکستان کې خلک دي دا بزنس هغه طرف ته لاړ شي. مونږ ګورې دا کتا صوبا اورې دلی ملي دلی بامو کتلی بامو می چې بای بلا پوتنشل دې زموږ په دې ایریا کې مونږ ته نیچرل ریسورسز په دې کې شته دي، ټوریزم د پر اډر ډیر افیکټیو ایریا دا ډیر خشته خشته زوینه هم دی پکې، ترانسپورټ کې د خلک الریډی کار کې لګیا دي، اغه نه علاوه چې کم دی بلا کلسټرز دی پکې لکه هانټینګ اینڈ سپورټینګ آرمز کلسټرز زموږه د هندرډز ایئرز نا زوړ یو کلسټر دی. بیا په بڑا کې به تاسو خیال کړیو چې بای دا ټیکسټایل والا خلک دی لګیا دي کار کوي. بیا چې کم دی زموږه مومند بغاجوړ چې کم او جم چې کم ایریا د پغې کې چې کم دی د نور مربل والا خلک کار کوي. نو داسې ټایپ اکټیویټیز لپاره لارا برابرول پدې کې انویسټمنټ سایکل دا مارکیټ تر رسول ا دې د پرادا فورم دی او دا فورم چې کم دی دا بس میډیا چونکہ دا ټول زمونږ خپل خلق دی، دا بزنس کمیونٹی خلق دی یا سرکاری چکم ڈپارٹمنٹس خلق دی دا خیبر پختونخوا، مونږ وی چې دا فورم به مونږ ټول عمر ساتو ان شاء الله. دا یو داسې ویلې چې دا فورم دی، دا یو ایکسپرٹ ایڈوائزری ټایپ خلق دی ټول.
د معاشی بحالی لپاره مشورې ورکوونکي د ماهرانو د فورم لومبي غونډه نن په پیښور کې وشو. د ترهګرانه متاثر خیبر پختونخوا او بیا خصوصا د سبي نوې زمشوي زلو کې د معاشي بحالي لپاره د حکومتي ګامونو په اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د صنعت شعبې لپاره خصوصي معاون عبدالکریم چې دغه غونډه کې موجود او وی او ای ډی ون استاد صدا ویل
په فاټه کې هو چې څومره د دهشتګردۍ دغه چې متاثره انډستری وا هغه لپاره په ای آر کی ایف کې ای آر کی ایف پروجیکټ ملټی ډونر ٹرسٹ ما خالص 65 کروڑ روپے ورکڑی واغی سرا بحالی شوی دا شاپس شوی دا بزنس شوی دا انڈسٹری شوی دا پکے انو اس سیکنڈ فیز اس را روان دے دم ما خالص 40 کروڑ پلس دی دا
خو دا غوند کی د قبائلی ضلعو نا د کاروباریانو نمائندہ هم شاملو د باجوړ د کاروباریانو نمائنده حاجی لالی شاه په دغه موکو ویل د ترهګرانه اغیزمن قبایلی ضلعی به هله معاشي توګه باندې بحال کیږي چې گاونډي هیواد افغانستان سره د کاروبار لپاره لار آزاده شي او په دغه ضلعو کې دننه کارخانې ولګي چې دغه تزوانانو ته کار روزګار میلاو شي
منګو چیرې په قبایلی علاقه کې مطلب انډستری نه جوړی شي الته کاروبار شي لکه زه ته اوسوم چې باجوړ دی باجوړ موږ د غواړو بار بار زه د خپل وطن حکمرانانو د دوای موړ شي ملاوي کوم زما خبر همدای چې تور هم په ځان موږ ته باجوړ د بارډر آزاد کړي چې زمونږ د افغانستان په منځ کې د لارې آزادی نو دا کاروبار زمونږ د پاره دا بالکل لکه زه زمونږ د پلرونو د نیکونو د ابا او د اجدادانا زمونږ د افغانستان سره یو رښتم په دیوه چې موږ ور دې ځنه سوړم سبب داغ شین راوړو نو دا روزګار به زره موږ روانو نو اوس زمونږ سره دوه خبرې دي یو موږ چې موږ ته بارډر آزاد شي بل په باجوړ کې انډستری نه جوړی شي په قبایلو کې امن قائم کی حکومت او الته موږ د بجلی راکی الته روډ راکی او دوباره تعمیر دي شي وکی چې هغه مطلب الته خلک راشي او الته انډستری نه جوړ کی او زمونږ د ځوان کل الته په خپل بروزګار شي
که مشورې سومره هم خېوی اصل بدلون عملی ګامونه راولي په خوانی فاټا یا قبایلی ضلع چې د اوګدی مودې لپاره د بنیادی سہولتونو نه هم محرومه پاتې شوی او د ترهګرۍ ښکار پاتې شوی د دې علاقو معاشي ترقی او بحالی لپاره حکومت څه قسمه عملی ګامونه اخلي آیا دا به د امدادي ادارو مرستو سره وقتی ګامونه وي که د اوګدی مودې لپاره د قبایلی ضلعو خلکو د معاشي ترقی او بحالی لپاره حکومت ګامونه اخلي دا به وخت ښایي کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا دی ون نیوز پیښور
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په وزیرستان کې یو خار ترګری لامل خلکو ته ځانی زیان ډیر رسیدلې ده نو بل خوا ته د خلکو کاروبارونه هم خراب شوی دی او دغه ته چې کوم د چلغوزی زمیدار دی هغه وی چې د دوی په کروڑونو روپۍ هر کال تاوان کیږي او حکومت دوی ته خپلو فصلونو لا د ورتلو اجازه نه ورکوي هغه احتجاجي مظاهری کړي دي د ډیورډي خبريال عدنان بیٹنی نه په تفصیل ورو
د خیبر پښتونخوا صوبې انتهایی جنگ ځپلې قبایلي سلی شمالي وزیرستان شوال سیمو خلکو احتجاجي مظاهره کړې او ویلي چلغوسی یا چلغوسی فصل تیار دي خو دوی ته د بندیز له امله اجازه نه ورکړل کیږي چې هلته شوال سیمې ته ولاړ شي او دغه د چلغوسی فصل سمبال کړي دوی تور لګوي چې د ضرب عصب عملیاتو 15 کالو راسي لګېدلې بندیز په وجه دوی ته هر کال چلغوسی په وجه په اربونو روپۍ تاوان اوړي شوال د شمالي وزیرستان مرکز میرانشار نه نږدې 80 کیلومتر لري سویل ویتیز او افغان پولیس را په چیر ما سیمه ده او تیر کال 2018 کې پوځي چارواکو دغه سیمه ده وسلفال واک څخه خلاصېدو دا فا کړې و خو تر دې مهاله دې سیمه څخه به کورسوي کډوال بیرته خپل سیمه ته ندي ستانه کړې شوی او د کډوالې ژوند تیروي دغه احتیاط کون کې د بنو باکا خیل منډای سیمه کې راغون شوی وو چې پکښې د سیمه مشرانو سپینجرو او ځوانانو ګډون درلودو او پس له هغه احتجاج وسنډو کړ چې په صوبایي پارلمان کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف منتخب شوی غړي شاه محمود وزیر ته خپل ستونزې بر سره کړې. ایو اعتراض کوونکي سرفراز اویل دوی کډوالۍ کې د سخت مشکلاتو سره مخ شوي. هغه زیاته کړه د انتظامیه او ځایي پوځي افسرانو څخه اجازه ترلاسه کېدو وروسته دوی تېره ورځ شوال ته نږدې ورسېدل، نو دوی ته په سیمه کې میشته امنیتي سرتېرو بیا مخته د تلو اجازه ورنه کړه. هغه وویل په سیمه کې د زړغوزو فصل پوخ شوی او هغه سنبالولو ته تلل چې د دوی د معاش ایوه مهمه ذریعه ده.
دا په ګرم مینو کې یو نه چې هغه کې سرغوزی غوښته وي، هغه دې کتلې ده پر از د فروټ تازه په خدي تیار دي، نو هغه آر یو زړې په دې کې خپل خپل مالک ته چا لګ چا جاتا ده، نو هغه څوک په خپل نن کې کاروبار کوي لړ دین پیسې باندې څوک په خپل د شو کوي بیا بنو ته سرغوزی راوړي بیا هلته منډی کې خرڅوي، نو مونږ اکثر په دې خبره باندې شک دي چې د سرغوزی ته اجازه نه ورکړي، نو په دې کې پاک آرمی ملوث ده، نو مونږ دا وایي چې خپل ملکان ته اجازه ته ملاو شي چې هلته لاړ شي په سرغوزی وګوري. مونږ ته په 22 تاریخ په 20 تاریخ آرمی بریګیډ په میاشا کې اجازه راکړې وو،
د سیمینار د تیر کمی پارلمان غړي محمد نذیر اویل شوال پورا ایشیا کې د چلغوزی لوی ځنګل دی او د سیمې خلک په اربه روپۍ معاش هر کال په چلغوزی فصل برابروي. هغه اویل د ضرب عذب عملیاتو دوران دا تړل شوی او خلکو د چلغوزی فصل سنبالولو لپاره هلته شوال سیمې ته د تلو اجازه نه ورکړل کیږي. نذیر اویل تیر شوي پارلمان کې دوی په دې اړوند بحث کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې خلکو ته د شوال سیمتا د چلغوزی فصل سنبالولو لپاره اجازه ورکړی شي.
پدې سوال دا په ټول ایشیا کې لوی ځنګل د چلغوزی دی، په ټول ایشیا کې نو هغه چې واپس ورولل بازار به عذاب کې، نو داغه علاقہ کلوزو باندو کنه چې د ګورنمنت طرفه نه د میډیا ایشیا طرفه نه داغه علاقہ چې مدو دا کلیر دوا د چلغوزی شي زندای، نو هغه د کروڑې خبره نه د عربي خبره دو ربین روپے پی کیجی تو دا خبر ہم یو پیرے نہ تو کرے بلکہ کا پریکار ہے تو سلاوے سل پیرو مکری
د سیمې ایوازوان شاولی ولا اویل کڅ هم دوی ته د چلغوزی فصل سنبالولو لپاره شوال سیمې ته د تلو اجازه نه ورکړل کیږي، خو دې دوران دوی په لاره ولیدل چې د چلغوزی فصل نه لیږدل ټرکونه له یادې سیمې څخه د شار په لور روان وو. هغه تور ولګاوه چې دوی چلغوزی فصل په سیمه کې میشته امنیتي سرتیری د خپل شخصي معاش لپاره کاروي.
دمره پوره وضاحت درته وکړو چې واغاټه لاره وا چې میش په خپل باندې دا ولدا چې میز یې شور کړی ورته چې کیما د میز د ځنګلات نه لاره رډه کاوی وا میز په خپل باندې دا غال ګڼ کا بغنی ولای دا یو هغه وځخ وځخ کاسون دی چې د آرمی په درو باندې تلل او په ګونډري باندې میز لړای ور سره کړی دی. ځان ما چې کلا زرداز الله مخته 15 لاکھ 16 لاکھ روپے به ما چې کلا کې کدارو نه تعال ور کولو اخیستو به اوس مشتا 5000 روپے
نه کوي. سیمه کې د چلغوزی شخړه له تیر څه مودې راسي را روانه ده او هر کال د چلغوزی فصل مالکان احتجاجي مظاهره کوي، خو د تازه ستونزې په اړوند ځایي انتظامیه چارواکو د نوم نه سرګندولو په غرض وویل دوی کوم بندیز نه دی لګولی او دغه سیمه د پوست تر واک لاندې ده، خو پوست په دې اړوند څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د یادونې ده چې تیر سوي کال 2018 کې د پوست ویان خبري غونډې ته حال تیرولو پر مهال ویلي وو چې د وسلوالو د قبضې څخه د چلغوزی فصل خپل وخت را وړی. هغه ویلي وو چلغوزی د لارې وسلوالو خپل معاش برابرولو چې د دوی د معاش ایوه مهمه زیرمه وه. عدنان بیټنی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
وی او ای دیوا. او ګرانو کتونکو او ریدونکو، سوخ شوی سیمایز او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنې مختار خلیل بدات اوستوراندې کوي.
د امریکې د فوج په ملټری رومي میگزین کې د اسوسییټډ پریس یو خبر خور شوی دی. د خبر سرخط ته افغان حکومت تمه لري چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د کیدونکو خبرو اترو حال احوال نه و ډیر زر خبر کړی شي. د ریپورت په سر کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان صدارتي ویان د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلی دی چې د افغانستان حکومت په تمه دی چې په دوها کې طالبانو سره په خبرو کې ناست د امریکې استاد به ډیر زر کابل ته راشي او موږ یعنی افغان حکومت ته به د خبرو اترو ټول حال احوال تیر کړي. ریپورٹ زیاتی چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پس به طالبان د افغان ملت مختلفو سیاسي ګوندونو سره مخامخ خبرو اترو تکینی خو د افغانستان صدارتي ویان صدیق صدیقی خبرداري ورکړی دی ک طالبان افغان حکومت سره د خبرو نکولو په خپل ضد ټینګ پاتې شول نو دا به د دوی سخته غلطي وي. د طالبانو ویان پرون خپل یو بیان کې ویلی دی چې امریکا او طالبان خپلو کې یوې روغې کې دوه تډیر ورنږدې شوې دي. د امریکې او د طالبانو ترمنځ د خبرې اترې د تیر کال نه شروع شوې دي او تر اوسه خپلو کې نه ځل خبرې اترې شوې دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې یو ویان ویلی دی چې د امریکې استازي او د هغه ډلې امن خبرو اترو کې زړه پورې پرمختګ کړی دی خو چې کمی مسلې لا اوارول پاتې دي د هغې د هوارولو دپاره د وخت اندازه لګول ګرانه ده. ملټری میگزین کې د اسوسییټډ پریس چاپ شوی خبر کې لیکلی شوی دی چې طالبانو دا وخت د نیم نه زیات افغانستان خپل ولقه کې اخیستی دی او په کال 2001 کې د امریکې په مشرۍ کې د فوجي یرغل په نتیجه کې د دوی د حکومت د ړنګېدو نه راپدې خوا دوی چرې هم دومره مضبوط نو لکه څومره مضبوط چې نن سبا دي. همدغه وجه ده چې طالبان افغان حکومت د امریکې یو ګوډاګې حکومت ګڼي. د امریکې او د طالبانو ترمنځ جاری خبرې اترې اوس دوه اهم نقطو ته راغونډې شوې دي. یو دا چې امریکني او ټول خارجي فوجونه به افغانستان نه وځي او دویمه دا چې طالبان به دا ضمانت ورکوي چې د افغانستان د خاورې د ترهګرۍ دپاره د استعمالولو اجازت به چاله هم نه ورکوي. هم په دې موضوعګانو د امریکې او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په حقله غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی او ډیر افغانان حیران دي چې وړاندې څه کېدو واله دي. بلخوا د امریکې د ټولو نه ستر فوجي جرنیل د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلی دی چې افغانستان نه د کلهم فوجونو وتل د وخت نه مخکې خبره ده. دا بیان یقینا چې د طالبانو او امریکې تر منځ د جاري خبرو اترو دپاره یو خبرداري هم دی. ریپورت زیاتی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل دې خبره ټینګ دی چې په 28 ستمبر به صدارتي ټاکنې لازمی تور کیږي خو ځینې صدارتي امیدواران او ډیر افغانان دا تپوس کوي چې ټاکنې به وشي او کنه د طالبانو او د امریکې په خبرو کې به لاهو شي. صدارتي امیدوار صدیق په ټینګه سره دا خبره کړې ده چې ټاکنې به ډیلکولې نشي. صدیقي دا هم ویلی دي چې طالبان یو وړه ډله ده او د 3 کروڑ نه د زیات ملت په وړاندې ودرېدې نشي. خلق موجوده اسلامی جمهوریه غواړي اسلامی امارات نه. صدارتي ویان خبريالانو ته وی چې مونږ جنگ ختمول غواړو او په دې کې د طالبانو خیر دی چې حقیقت تسلیم کی. ملټری میگزین کې د اسوسییټډ پریس په چاپ شوی رپورت کې دا هم لیکلی شوی دی چې د امریکې او د نیټو فوجونو په کال 2014 کې افغانستان کې خپل جنگي کردار ختم کړی دی خو دا وخت افغانستان کې د امریکې او د اتحادیانو پروت 40,000 فوج یا خو په طالبانو او دولت اسلامي حمله کوي یا افغان فوج ته د تربیت ورکولو کارونه کوي. طالبان غواړي چې خارجي فوجونه افغانستان پریږدي خو د امریکانو فوجونو د وطن خلکو سره دا اندېښنې مل شوې دي چې د اقتدار دپاره به مختلف وسلبند ګوندونه کوشش کوي او دینه به خانه جنگي انخلي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمه تر د اتنیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی د یو ساته خبری خپرونه هم دی ځای کې پای ته رسی. څو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام شروع شي. د ریډیو په لار تاسو دا پروګرام اورېدی شئ. د ټی وی د برخې کې موږ سره پروډیوسر و ارشد علی، دوی ته ډېره مننه وایو. او هم دې سره زه محوش چلیل
او زه بختور شاه
سره د خپل ټیکنیکل ټیم تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.